په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شیبو کې درته وړاندې کړي. خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو را بولم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیت قوماندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولس سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ د نننی موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یولسو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا یولس بجې وشو. د کندهار د امنی قومندانۍ وایان جمال ناصر بارکزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار لس بجې او پنځه ویشت دقیقې باندې د دامان ولسوالۍ پر قومندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو چې په نتیجه کې زموږ یوولس زړور سرتیري ستي زخمیان کړل. شاوخوا د قومندانۍ تعمیر د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تروسه د ریپې مسولیت چا ان د منل دی. او بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت د غراز د کندهار په څنګلوري او روزګان ولایت کې هم د 15 طالبانو د وژلو خبره کړي. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلانو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړی دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت شاول وسوالي کې تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات کې دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسد الله دولتزی ازادي رادیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل
د دې باندې تر چې بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شي په امنیتي دفاعي ځواکونو پوسټو باندې برید ترسره کړي. مخکې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي دفاعي ځواکونو په دې باندې تر چې بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شبل ورته وخته ده.
دولت شاد لغمان یول نه امن ولسوالۍ بلل کیږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لارون کې د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالۍ او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو. له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښت اون کله منګولو را خلاص کړی دی. لار یونی وګړنوال شمس الله ازادي لرته ویل
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
ل نړیوال ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمال او تدې پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي ونکړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوش شي او بیرته لخبلی کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداري ورکړ چې حکومت دغه تختول شوی ماشوم نه امید اقنی بندر سوداګری زلاره به وتړی. تر دې مخکې معترضانو 13 ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بندي ویل کې هو. کسانو چې عبدالرؤف تختول او پوزي جامع اغوستې وي. د بلخ چارواکو د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایی مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لار نن سهار د درنو باروډونکو موټرو پر مخ وترل شو او نور مسافرډونکو موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبال شو. نور وسایل کولای شي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورو او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي اته څلوېښت ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخ سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چنئی فضایی بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرون اې د دې سیارې له سطح ډبرې راټول کړې او بیرته ځمکې ته راکوزېدو لپاره تیارې نیسي. د چین فضایی ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړی د سپوږمۍ پر سطح تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطح 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي، چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ، بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویل دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړی ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجيبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجيبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په فضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام له زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0 0 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 0 3 5 4 0. اوس هم شکریه جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریه جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپل ماستري د مالی اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووزو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود دو چې پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسو همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسو د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسو د همژغیو پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړي چې تاسو یې خلکو ته ورکوي او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداده او د ټولنې واقعیتونه همدادي چې کله اقتصادي وده رانشي او یو څوک د اقتصاد له لحاظه پیاوړی نشي، حمایت نشي، په پښو نه درېږي، دغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنې اوس لوړ ده او دین شکول چې د اول سنت نه مکتب شروع کی، باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه زده کړو ورسره لرو، موږ وختل چې دی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپل کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپل ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوه مخشته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بیرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سره چې اقتصادي ستونزې لري دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجه نه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستی لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدرو د دې روزي ګټونکي یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي دا پوښښ شوي دي.
مننه شکریہ جانی. زموږ اوریدونکو ته وایم چې که زموږ له میلمنو کومه پښتنه لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. زما یو غوښتنه ده د خپل اوریدونکو څخه چې لطفا د خپل کورنۍ شذینه غړي وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي او خپل پښتني کلري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي او تاسو هم کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ. اوس هم یو اوریدونکو را اخلو، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم اولیجی منریجان تاسو سلام او شکریا خور سلام محمد قاسم زکم دلمن لاسته سفری ته
مهرباني وکړي. ځواک صاحب وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم وکنم د شکریا جانې دې ښه خبرې وکړي. خو زه یو څه پښتنه ده لرم چې تاسو ګورئ په دولتي دولت کی تاسو ښه مثال وګورئ. غفره زریفه غفاری چې د میدان وردګو سروال او دغه د سره د تعدیدین او کومې دمو د کې تاسو نو څه پوښتنه کوي چې خراب لري خو دې امنیت نه وکړي چې پاینده کې دې امنیت څنګه به ونه وي.
مننه پښتنه مو واخسته. شکریہ جان تاسو د ځواک سره پښتنه اوري د مهرباني وکي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام ورسره وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع مونږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري بلکې د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپل کنټریبیوشن یا خپل وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیمن د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوي دي. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډیر نغښتي وي. زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډیره ودرنه او خونړی جګړه روانه ده او د افغانستان شپیته فیصد بودیجه د جنگ خوراک دی. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټولو ښځینه او کارکوونکو کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیت په ډېر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره د دې د ذهنیت جوړولو د پاره د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي تر څو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخر د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په این زمان کې نه تنها د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د سدزو د تقرر یا لوړ پوستون ته د دوی راتلل د دې څرنګوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان لوی او ځواکمنو ادارو ته نو فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتره شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې درسونو ته د دې اجازه ورکړي وخت ورکړي او بلاخره میرمنې باید د افغانستان په ټولو ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه هیواد اصلا د دې هیواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپله ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او همچنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخې مشورې وشي او د ټولنې یو کلی یو د ذهنیت په اساس یعنی یو کلی حمایت دوی د کار اچ شي.
ډیر زیاته مننه، شکریه جانی ستاس د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخابري وکړې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورئ. دی شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همغږی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم تر سره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست. نجیبه جانې، تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
درته مشه چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه کې پر مخ لاړ شي. نو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ د پاره یو ښه موقع ده چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دغه موضوع څنګه سو. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو هم دغه په نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوژ په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډیر زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړل. نو مې باید دا تاسو کما چې موږ ټول د کلونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغه به زی جماعتونو ته یاده چې موږ خوځي لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جماعتونو ته.
موږ په هغه لری پرتو سیمو کې چې خوندۍ او تعالی سفه یې نه لرو او د کوم کې عمل نه شي کولای چې په فزیکی ډول خوندۍ او تعالی شي او د ذکرم کې هاته موږ د بدیل لار ادا د چې جمعتونه په تعلیمي او تکیتی موضوعونو را بدل کوو خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کوي، یعنی هغه مزامین چې په خوندۍ کې درس ورکول کیږي هغه په هغه جمعتونو کې چې هلته د خوندۍ تلاسفه د امکان نه لري خبره ده هلته شاګردان یا تکون کول شي لاش له اول تر دریم ټولګي خپل ذکر حال ته بشپړ کړی خون کې به په پوهنې وزارت کېږي او نصاب په پوهنې وزارت تدبیر کېږي. ټول هغه مزامین چې په خوندۍ کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه دا فکر یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لږ پرته سیمه کې ژوند کوي او خوندۍ ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي خوندۍ لپاره نو بدیل لاره دا ده. موږ د خوندۍ په ودانیو هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم خوندۍ جوړ شوي هغه وخت کې د نفوس تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې خوندۍ نشته، په ځینو کې دوه خوندۍ دي یا په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم خوندۍ نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر دریم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر دریم درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپل ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخت چې دوی اول دویم دریم د صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته موږ پروژې به پلي شي وي یا دا چې په هغه سیمو کې به خوندي ودان شي وي او که چیرې د خوندي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی په رسیدلي چې تعلق څه واټن کې بل خوندۍ حاصله شي له څلورم پورته خپل درس ته دوام ورکړي.
ډیره مننه نجيبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجيبه جانې نور پښتنې هم ډېرې دي، زه په خپلم ډېرې پښتنې لرم خو لمړی په خپل اوریدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو اوري. بلې زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندۍ اوسئ. تاسې د مخکښ ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو. د نجيبه آریم زموږ سره پر لیکه ده، د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسې که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
ودلته غوړې مخکته وو دا څه څه نو کې چې موږ سره وو کې که څه وو موږ خو نه مې خراب نه ما صاحب خراب خورځان چې راو وځ خو دې شرایط چې خدا خبرو ته سي او دا غا څه سي او شنه غلا کې څه څه غلا کې خدا خبرو دې دا د څه څه زړه دوغان څه نو راو هغه د هر خبرې هغه د هغه فوټبال خبرې هغه چې چې څه نه غوړې خراب خورې چې دا څه راو وځ پر دا شرایط په دار کې نه راو چې دا څه خبره راو وځ خو دې څه چې اسلامي نظام سری نظام یو د برج افغانان سره شې حکومت شول کې پیسې تر پیځات د شې دراباس دا نو تعلیم په کومه پیسې تر پیځات کې دلته په دا سره چې څوک نه راځي خو ځان
مننه بلې استاد نظر موخسته ډېر زیاته مننه استاد د وخت څخه د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که تاسو د کور شذینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومه پښتنې مطرحي دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبري وکړي خپل پښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا کدا کار وکړي موږ به خوشاله سو د دوی پښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب وایي. اوس به وګورو چې او ریدونکې دی مهرباني وکي ازادي رادیو او ری
سلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کئ او کومه پښتنه لری تاسو کولای سئ چې اوس خپل پښتنه وکي؟
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام مل منو ته یو سلام د ازادي رادیو او ریدونکو ته پښتنه می دادا اورجان اسه دغه کمه علاقه سي دي حکومت د ساهي نه خوادي يعني دولت د وسلوالو مخالفو پلاس کې دي
اغل ته به خود لپاره کم کارونه کیږي او د دې معنی سم معلومات لري کنه
ډیر مننه
د دې څنګه چل دغه په
پښتنه مو واخسته نه دی بجانی د دوی پښتنه دغه د چاغه سیمې چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوي
ډیر مننه لري ورور څخه هغه سیمې چې د مخالفینو په ول کې دي هر کس موږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونټرو شي موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې د قومي متخصصینو له لارې یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهاته دا چې هغه وړي انجونی چې سونو سال نظر نه دا د هټ رسیدلی چې باید ذکر ته دوام وکړي د هغوی پر مخ د خوندي ورونه تړل شي په دې برخه کې مونږ ډیره هڅې کړې او کچیر مثلا حکومت سیمه کې خدای مکړه دا چې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لښکګم ټول ریپورت د انجونی خوندي ته نه وی یا دا چې پابندي ته لګول کېږي په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځلې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکړو د دې ترڅنګ په هغه سیمه کې چې زموږ لاسرسي ورته اسانه یا ته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجنونو د کم عمر انجنونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیا رامنځته کړو څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو
مننه نجیبه جان یو بل پښتنه زلره مو غدا د چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنی ادارې ویلي دی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي د غشمیر دوی یاد کړی دی چې ډیری انجونی دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی د غستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسي کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځنګړې تو غنجونی بیرته شونځي تستنې سي
په دې برخه کې موږ له هغه نه هادو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوي او د امریکا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایرس اخته کیږي چې د کومې شو چې دوی تاسو لنډه مدار وخت کې کول هغه چې په دې کې شو خپل ځکه څه ته پام ورکړي د دې ترڅنګ هغه کسان چې په دې وایرس اخته شي یو بیرته روښوي تر دې دمه کومه امر چې موږ سره دي هغه دې تاسو خپل ځکه څه ته پام ورکړي دا دې ا موږ هغه لایته کې چې دې ته اخته شوی دی او رخصتي تکلیف او به تر رخصتي ورسته دا څه ته دوام ورکړي خو کچیر موږ دا چې مور سره مخ شو چې دوی د لن محل یا محل رخصتي ته دی واغې نو ورسته نشي کولای چې خپل ذکر ته دوام ورکړي په دې برخه کې دا ځانګړي برنامه ولرو خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته چې به تخپل ذکر پیل کړل دا چې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټینی دوره یې تیر کړي دې ته ذکر ته نه راستان شي
نجیبه جانی په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي جنو ته زمينه برابر کړی چې شونځي تولاړي سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي
په دې برخه کې دی لدی طرح شته لري تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو ته ویږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی پر اتنکی کال کې دا تر سره کو د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغه د جندر پالیسیانه هم جوړې کړې دي او غواړو دغه د کوزو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل کلی کو او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلی کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې تر سره کو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو کورنۍ اجازه ورکړي چې انجونې راشي او زده کړو ته دوام ورکړي
مننه نجيبه جان اوس هم ورزو یو بل اوریدونکو اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو او بلې ازادي رادیو ده بلې مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص امریکانه ولیدا خرجان مصر دا یو پښتنه ده مې هغه په ماری کې دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم کارانتین شي لګیږي یا نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته وته چې دا رسخت په ولګي نه بولګي او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي نو دقیق معلومات نشته که دقیق معلومات راکړي نو ښه خبره وي.
مننه عبد الله صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله. نجيب جان تاسو د دوی پښتنه واورې د مهرباني وکي.
دقیق نه
بلې دوی د خوست څخه تلیفون کړی و نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و.
په خوست ولایت کې موږ هغه سیمې چې سړي دي سړې سیمې دي هلته موږ رخصتي خپلې سړې دي او هغه سیمې چې ګرمسېره دي هلته رخصتي نه شي اخیستی چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده من هغه ولایتونو څخه دی چې ګرمسېره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخفل وړي دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجيبه جاني ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون زن تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نتاقې په توګه دنده تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. لدې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفا د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماسټري کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جان ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هلی ملاله جان تاسو ته زموږ په تاسو رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړه شي چې د ساده سیمه لپاره ترند ته تاسو د نیګرات په هم ته د نیګرات ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئله.
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي همدارنګه د ښځو لپاره مختلفې حزبي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه ښځو یې غواړم تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. نو موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې
چې د ویډیو پروګرامونه یعنی د سرویس ذکر پروګرامونه موږ د نیمراز ولایت څنګه په څوکرو او ګرځې د ولسوالۍ کې په کار اچولي وو چې په دغه برخه کې موږ مختلفو خیرپوي زده کړې لکه خیاطي، سامګزي، سینګار او د په دې برخو کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دغه په جریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یا زموږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت به مواد وړل کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و. زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ، البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ، څوم خدای سره اتلسم نه تر نومسمه پوه چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ موږ وځان شو کېدل شو. نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه حقه خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله موږ به دې ته د ترانسپورټ او همدارنګه دې ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول میاشتو میاشت هره میاشت دې نفر ته د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د یو میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ټرین شو یا درس موته ورکړل شو چې اوس مهال همدغه خزینه ژوندي مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که خامکګزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنی ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولی شو چې یادونه وکړو چې زیاته موږ د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو. شپېته ښځینه دي او شپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه سرسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي. نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره موږ چې په دغه جریان کې اوس همیشه دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاته د زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ته لاره واچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که چېرته داسې کارونه وشي ور ښځې کولی شي چې مثلا په خپلو خپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته حق او حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي. د دې ترڅنګ زیاتره موږ فعالیتونه په کوټه خوږیاڼي ولسوالیو کې د جی بی بي البته یا جینډر بیس امبیولنس کې کوو چې په دې برخه کې هم موږ کولی شو موږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ورسره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي. بل زموږ د هغه بېوزله کورنیو سره د کورونا د لومړي څپې په راتلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هیوادوالو سره موږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته موږ البته د $100 په مدل باندې چې څومره دغه کېدلې موږ 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شاملې وې یا د سرپرست کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرسته وو تر دې پورې چې داسې کورنۍ موږ درلودلې چې حتی د لږې او د ډېر دغه تر وجې نه خپل ماشومان خرڅول. موږ خپل زموږ ټیم او زموږ دغه د ټیم وګرځېدله او دوی سره مثلا به هغه خپله موږ سروې وکړله او دغه کسان موږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره ارمانی کورنۍ وي او دغه د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زموږ ساحې د ننګرهار ولایت وو. د ننګرهار ولایت د یو لسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنج باغ برخه کې وه. دغه ولایتونه وو ځکه موږ دغه سلیکشن چې موږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري. نو د بانک د لاسرسي له وجې نه موږ ځکه موږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې دولت یې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست دې نه درلودو د کورنۍ سرپرست دې د لاسه ورکړي وو یا هم د کورنۍ سرپرست دې د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هېڅ نه شو کولی. همدارنګه د دوی ترڅنګ موږ مثلا د پوټري په پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري یعنې موږ خلکو ته په دغه برخه کې 50 کورنیو ته موږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لار اچولې وه چې په دغه 50 کورنیو کې موږ په لومړي قدم کې موږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې موږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکوو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو. د هغې په ترڅنګ موږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجي موږ هغه مواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کې دوی موږ دوی چرګان ورکول چې په دغه کې 15 یعنې چرګو او نورو چې باقي مانده دغه وه چې د دې له لارې دوی کولی شي د خپل کورنۍ عاید برابر کړي چې دغه چرګان یعنې زموږ دغه کورنۍ د هغه عواید څخه چې دوی کولی شي د دې له لارې خپل کورنۍ ته لوستې برابر کړي. نو دغه پروژې چې دوی زموږ اوس هم بعضې پروژې چې ما درته یو د نورستان پروژې ده چې په لاره د یو د خوګیاني او کوټ ولسوالۍ کې د جی بي وي او هایجین ټرینینګونو په ترڅنګ چې دی دا زموږ روانې دي او دغه نورې پروژې چې دي زموږ تقریبا یعنې دوی خلاصې شوې دي. د دې ترڅنګ موږ د جندر په برخه کې د جندر یا جنسیت په برخه کې موږ د ننګرهار په ولایت کې هم موږ میټینګونه دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خصوصا د نورو او هم ښځینه د جندرلو ته چې په دغه کې موږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړل او د دې په جریان کې موږ زموږ د فعالیتونو څخه موږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې موږ ګروپونه جوړ کړی وو چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته موږ دغه میسجونه ورسوو. نو په دغه برخه کې موږ مختلف ګروپونه یا لارې مخې ته لاړلو. همدارنګه موږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیمه درلودله چې د دغه د جندر یا د جنسیت تر عنوان باندې موږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو وشو کولی هغه زموږ شته میسجونه چې کوم دي دا خلکو ته ورسوو چې د دغه میسجونو څخه موږ کولی شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه د دغه جندر په برخه کې دا وه چې نو میسجونه داسې چې تر تلیفون د انسان د جسم او روان ته زیان رسوي. د یو میسج یو بل وایي چې وایي د ښځو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نارینتوب باندې ویاړ دی. همدارنګه ښځه آسماني فرشته ده قدرې وکړي د ښځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولی. بل څه موږ میسجونه دا چې وه دا هر یو کورنۍ ته موږ یعنې هغه کسان چې موږ سره وو دا موږ پرنټ کړې چاپ کړې شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولی د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دې کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې د دې په ترڅنګ موږ به دغه شپږ سوه کسانو کې دغه مثلا دغه پنځه سوه کسان موږ غیر فری هغه په دې مانا چې هغوی د زموږ ټرینینګ کې یا زموږ د نفشري نه وه موږ سره دوی څه شوي وو یو ځای شوي وه دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه دا زموږ د هغه میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې پله خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول د هغه کسان موږ سره راټول شوي وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه لا هم دوام لري.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. شش فعالیتونه مو کړی دي او زموږ اوریدونکو به هم تاسو څخه یو څو پښتنې لري. زه به اوس ورسم زموږ ډیر اوریدونکو پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پاتې نه سي. زه به د دوی څخه یو څو پښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم. بله تاسو زموږ ازادي راډیو اوري مخکښ شدي پروګرام دی زموږ میلمانه شیبا سعادت خبري کوي. لطفا تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ.
خامرمانی صدر جوټو کرامت خوشنعت اسدالله
اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري. وبخشی چې تاسو ژغ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکي د مخکښ شدي پروګرام اوري.
السلام علیکم سلام کاران ته ملالي بچو ساته زما د سره په سلام سال والی جوړ په خیره
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتن لری هغه وکي.
زما نوم عبدالستار دی د مخکنی ملمن زما د درغستانه ده چې په دغه هلمند په ولایت کې راکاریس کې د ښځو ښوونځی فعاله شوی دی او په کلایدیس کې چې یو غټه ساحه ده په ښار پورې مربوطه ښاروالي د امن علاقه ده دلته وجه دي فعاله شوی.
ښه عبدالستار صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیستله ډیره مننه. زموږ په خپرونو بیلابیلو بیلابیل موقع برابریږي چې موږ بیا هم ستاسو پوښتنې د نجیبه آرین څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت وینده و. اوس مهال موږ سره شیبه سعادت خبرې کوي. بل اوریدونکی به راواخلم مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم. موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي. بلې وربه سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه زموږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغ بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زبه د شیباجانی څخه یو پښتنه وکمه. شیباجانی تاسو به خبر سوي یاست چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو او نجونو ته باید زمینه برابره سي. د دې راپور له مخې د افغانستان قضایي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې د داسې ځینو مواردو سره مخامخ سی ویاست چې شدي د دغه بیري څخه چې شایي هغه تاو تر خوالي کوونکی مجازات نسی دوی شکایت نه کوي.
مهرباني ورسه د فرستي د زمون ماده ته وي موږ د جی بي پی فار مختلف دغه ټریننګونه یا د جندر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو خپل د سر یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنی چې مثلا د دې ټریننګونو په جریان کې موږ د 10 سال دغه فالو اپ ټیم هم لرو چې دا زموږ څخه ورو څه دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته دي چې قضایا موږ ته دی داخلي دي چې دا څه څه د کسي د کتابي ول هغه څه چې مثلا چې دی باندې څو څه پالیسي دي د اسمان زموږ دغه د جمعیت لاندې څه دا څه دا څه دي چې دی اسمان شکایت نکړي مرګوته مرګي ته دی اسمان نه هغه د څو نو مواري ته کوم لارې سره دي چې اسمان معلوم نه دي. نو موږ دغه د فالو اپ یا د څو ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي چې څه خبري وو البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دا خبره کې د ماغ شمو مربوطه نه تاسو سره ځان رسو چې تاسو هغه سره مرسته وکړو او د هغې عمدې ستونزې موږ وخت کچرته چې دې څه پوره نه سم توڅېخوالي یا قومي توڅېخوالي یا همدارنګه دښمنۍ څه نه پیدا کېدل موږ دا هغه توڅېخوالي د هڅو ما په شکل کې درنودل دا موږ ټول نو کړی دي. د راغلي وخت لپاره مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټینګار دي چې موږ دغه دفتر د نورو مرګوتو او قانونو سره دی په لنګ کې دی او په سبب کې دی موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو په وړاندې کچلې چې زیاتره وخت د تلیفون کې راځي موږ چې د چلډرن سره موږ یې په واتساپ نه وروسته په دې برخه کې کولای شو چې هغه څه فهم معلومات او موږ هم درنګ موږ په نورو برخې دي چې مثلا کولای شو دغه موارد موږ هغه سیسټم یا هغه قضایا موږ ځان سره ثبت کړی دي تصویر تصویری دي څه هغه چې د دې سره ځان یو موږ خپل دفتر سره شریک کړی دا او دا د دفتر څخه موږ هغه مرګوته چې کوم مرګي له کوم څه مو ایستو موږ دفتر په لینک کې دی یا په جریان کې د نور دفترو سره دې سره موږ دا شیر کړی دی او یو تر دې چې قضایي موږ حل کړی دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپل دفتر کې لرو چې دا قضایي نو دې تفاهم نو ټول هم د ول سره که په نوم دې څنګه موږ کوشش کوو چې چې دا د منټریټوب یا د داخله لارې حل شي که چېرته دا نه شي کېدلی بي کولی شي چې مربوطه ارګانونو ته مونږ دا وسپارو او په دې اړه چې مونږ ژوندي مثالونه هم لرو په خپله دفتر کې هر څه چې مونږ داسې ډېر فضایاوې هم رسېږي او مونږ چې حل شوي دي البته په دې برخه کې.
مننه شباجانی ستاسو معلوماتو څخه. اوس هم یو اوریدونکی لرو، رحمت الله کوچی صاحب، زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. خور
وعلیکم السلام. کوچی صاحب، تاسو که د شیبا سعادت څخه کوم پوښتنه لري، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ماله دا خور چې دا پوښتنه د دې معنی د دې ښځو حقوق د خواد په حکومت یا رسنیو سره خبرې کوي په حکومت کې معنا لپاره وظیفه کې سي نو موږ د کوچیانو خو موږ نه درس وایو کوچیانې ښځینه پوهنتون وایي وخو هم نه وایي لر چې فارغ معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي نو موږ په کوم کې اوس هسې دې میاشت کې کسات یخسوه یو خورې و سپین ږیره سړی ته ور واده که معنا سپینګیره سړی کوڼ ته بیا یې دا ور واده که نو دا ډېر وخت ورسره یو بچی یې ځینې وسو وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا دې بیا جسی وو په دې پیدلی چې خلکو ته زنګ ولی وه موټر ورته راوسې بالا تللی وه هلته دې غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کښې دلته دې اردو یو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه هغه یې ټلیفون یې را وکړو دا سړی ته یې ټلیفون را وکړو چې ته راشه دلته که ته راځې راشه که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر معنا سره مخخه ده اوس دا سړی معنا هلته نه شي ورته سړی وایي که زه ورسم ماله بی نه وړي نو زه له دا خوند وو چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي نو دا خو چندان حقوق نه دي ګوره طالبان نو طالبان وایي ښځې دې پر کور باندې معنا ناست دي کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام حقوق ورکړي دي هغه ټول پر ځای کوم معنا هغه لارو سره وړو نو دا خو په دې ښځې سره خو هېڅ ظلم نه وسه وروره دا په حکومت باندې نه نیوته نو دا خو چنده دا حقوق خو نه په اسلام کې دي نه په دین کې دي دسته ورسه
کوچی صاحب ډېره مننه. تاسو پخپله وویل چې دغه ښځه په زور باندې یو د غټ عمر سړي ته ور واده سوې وه نو د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده. دا زموږ خبریالان نه وایي، د بشري حقونو قانون وایي چې ټوله نړۍ ورته درناوی لري. په پارلمان کې ستاسې له استازو سره به کله ناکله هم موږ په خپلو پروګرامونو کې خبرې کوو. کوچی صاحب، تاسو کولای سئ چې له هغوی سره هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ستاسې ستونزې به په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپلو پروګرامونو له لارې. شیبا سعادت اوس مهال د مخکښ ښځې پروګرام درېیمه میلمانه ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده. د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده. همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي. د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ او همداراز د خپلو اوریدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له میلمنو نن شکریا جلالزی، نجیبه آریان او شیبا سعادت څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضریږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوشالی دا تعلیم کے سو کالی دا دوا